بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې نهمه، د 1446 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې دریمه، او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې دیرشمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شو، بیا د ایران د ډیسپول سیمې په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې به ستوري په لمن کې پروګرام درته وړاندې شي، بیا مناجات پروګرام هم اوریدلی شي، او په اخیر کې تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې کوو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. قدرمن اردوونکو، اوس په ایران کې د سهار شپږ بجې دي. اول د مهمو خبرونو سرټکی: ایران هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو کوشش نه دی کړی. اسرائیل په سیمه او دنیا کې د شرارت عامل دی، او یمن د اسرائیلو په بن ګوریون هوایي ډګر توغندوي برید کړی. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت ډاکټرین کې هیڅکله د اټومي وسلو لپاره اهمیت قائل نه یو. د ایران ولسمشر پزشکیان د عمان له ټلویزیون سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې موږ به هیڅکله د درملنې، د ناروغۍ د تشخیص، روغتیا، کرهڼې او د صنعت د هدفونو لپاره د یورانیمو له پخولو لاس ونخلو، ځکه چې دغه چاره د نړیوالو قوانینو پر اساس زموږ حق دی، ټینګار وکړ. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت په ډاکټرین کې د اټومي وسلو لپاره هیڅ اهمیت قائل نه یو. د ایران ولسمشر پزشکیان زیاته کړه، موږ د امریکا او د ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره د عمان د ګران هیواد د هڅو مننه کوو، او زیاته کړه د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم دغه چارې ته پام او ټینګار کړی دی، او د هغه نظر دا دی چې د عمان هیواد له لارې کولی شو دغه لاره په سالم، سم او اسان ډول مخته کچ کړو. د ایران ولسمشر وویل، په سیمه کې د سولې او رامخته د اړوند مسایلو او د فلسطین او د غزې د کتنې په شمول په ټولو سیمه ایزو مسایلو کې د ایران او د عمان هیواد ترمنځ غږملتیا او د نظر ډیر اشتراک شته. مسعود پزشکیان وویل، موږ کولی شو له ټولو اسلامي هیوادونو سره کینو، او د خدای پاک او د اسلام د ګران پیغمبر په حکم عمل وکړو، او هماغه ډول چې د قرآن کریم په بیلابیلو آیتونو کې ویل شوي دي، مؤمنان سره وړونه دي، نو د خپلو وړونو ترمنځ سوله ټینګه کړی. د ایران ولسمشر پزشکیان وویل، زموږ شرطونه هماغه نړیوال قوانین دي، او د دغه قوانینو پر اساس هر هیواد حق لري د سوله ییزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو په زمینه کې علمي او د کار پیژندو په سویه تحقیقات ترسره کړي او اټومي انرژي ته اړوند فعالیتونه وکړي. هغه ویل کچیر امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو د جوړولو کوشش نه کوي، باید پوه شي چې دغه اطمینان زموږ له اعتقاداتو سرچینه اخلي. او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای د ښکارا پیتوا پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې او نه به یې وکړي. د ایران ولسمشر بیا زیاته کړه، په عین حال کې اسرائیل او هغه هیوادونه چې د بشري حقوقو ادا کوي زموږ ساینس پوهان ټیرور کوي، او هغه کسان چې په خپله په سیمه کې په ښځو ماشومانو بوډاګانو او ملکی وګړو باندې بمباریانې کوي او هغه قتلوي موږ په ترهګارۍ تورنوي، او هغه کسان چې واقعیان په سیمه کې د نامنه عملان دي څه حق لري چې موږ ګواښ وګڼي. هغه ویل واقعیان څوک امنیته ګواښ کوونکي دي، اسرائیل یا اسلامي هیوادونه یا د ایران اسلامي جمهوریت. موږ د خپلو ځانونو او د اسلامي امت د سرلوړۍ هڅه کوو. موږ سوله غواړو که هغه له اسلامي هیوادونو سره وي یا د دنیا له نورو هیوادونو سره، خو هیڅکله به زور او ظلم ته تسلیم نه شو. دا زموږ عقیده ده، او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دغه خبره رازده کړې ده، او د خدای کتاب موږ ته لاره ښودلې ده. او له عزت سره ژوند کول د مسلمانانو دنده ده چې زده کړه مو کړې ده او ورسره ژوند کوو. د هر ډول موافقې لاره له خبرو اترو تیریږي، نه له رسنیو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د رسنیو ځینو ګنګوسو ته په غبرګون کې چې ویلي دي د ایران او د امریکا ترمنځ زر موافقه کیدونکې ده، په ایکس پاڼه کې ولیکل: رسنۍ هم غراز د ایران او د امریکا ترمنځ زر د موافقې د لاسلیک دا په حق له ګنګوسې خبروي، او زه مطمئنه یم چې واقعا په دغه پړاو کې یو. هغه ویل د ایران اسلامي جمهوریت په صداقت سره داسې ډیپلوماټیک لاره غواړي چې د ټولو لورو ګټې تامین کړي، خو دغه کار داسې موافقې ته ضرورت لري چې د ایران پر ځای ټول بندیزونه ختم شي او د یورانیمو د پخولو په شمول د ایران ټول اټومي حقوق محقق شي. عباس عراقچی په دوام کې هغه خبر ته په اشاره سره چې د امریکا یوې رسنۍ د آسټریا هیواد یوې استخباراتي سرچینې په کول د ایران د اټومي پروګرام د حالت په حق لا خپور کړی دی، وویل د ایران او د امریکا د ډیپلوماسۍ پر ځای د جعلي خبر په حق لا په امریکا کې په داخلي نیوکه کوونکو باندې د حملې لپاره د ایران له نوم څخه او زری استفاده حتی د اسرائیل لپاره هم بې ارزښته اقدام دی. د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون ادا کړی وایي یو نوی استخباراتي راپور چې د آسټریا هیواد د چارواکو لخوا راغونډ شوی دی دا کوي چې ایران همغه راز خپل فعال اټومي پروګرام ته دوام ورکوي. داسې پروګرام چې د دغه راپور په وینا په اوږدې مودې کې د توغندیو د توغولو لپاره ترې استفاده کیدلی شي. د فاکس نیوز ټلویزیون په راپور کې ویل شوی دی دغه استخباراتي اطلاعات چې د اوترش د چارواکو لخوا راغونډ شوي دي د امریکا د ملي اطلاعاتو د مدیرې د دفتر له ارزونې سره په تضاد کې دي. د امریکا د ملي اطلاعاتو مدیرې ټولسی ګباډ په تیرې مارچ میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې سنا د استخباراتي کمیټې ته ویلي وو د امریکا استخباراتي ټولنه هماغه راز باوري ده چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو په حال کې نه دی، او د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای د اټومي پروګرام د وسلوال کې د اجازه نه ده ورکړي. سهونیست رژیم په سیمه او دنیا کې د ناامنۍ او د شرارت عامل دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علی اکبر احمدیان په مسکو کې د لوړ رتبه امنیتي چارواکو د 14مې نړیوالې غونډې په څنګ کې په خبرو کې ویل غاصب سهونیست رژیم د سیمې د ټولو هیوادونو د جنوب لویدیځې آسیا او حتی د دنیا لپاره د ګواښ او د ناامنۍ عامل ګڼل کیږي. علی اکبر احمدیان پرون له رشیا ټوډې ټلویزیون سره په مراکه کې ویل هر چیرې چې سهونیست رژیم ورځي نو هغه ځای د ناامنۍ او د شرارت ځای دی. پر دې اساس د ټولو هیوادونو لپاره د اسرائیلو رژیم لخوا د ناامنۍ خطر شته. هغه زیاته کړه د سهونیست رژیم لخوا د فلسطین د غزې د خلکو د وژلو په موضوع کې د دنیا د اوسنی نظم د نه کارندوالي تر ټولو ښکاره نمونه لیدل کیږي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علی اکبر احمدیان جوته کړه دنیا نوي نظم ته ضرورت لري، او په دغه نوي سازوکار کې به د جنوب او د ختیځ هیوادونه ټاکونکی رول ولري، او په دې منځمان کې روسیا، ایران او چین د نوي نظم په رامنځته کولو کې جدي رول لوبوي. په تیره به ایران چې په تیرو لسیزو کې د دغه نظم د تعقیبولو لپاره لګښتونه ورکړي دي. د ایران د شیعه او د اهل سنت وحدت د اسلامي نړۍ لپاره بیلګه ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د حاجیانو سرپرست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب په یوې وینا کې دې ته په اشاره سره چې په ایران کې د شیعه او د سنی وحدت د اسلامي دنیا لپاره یوه بیلګه کېدل شي ټینګار وکړ. په پریکنده توګه دښمن نه غواړي چې اسلامي دنیا پیاوړي شي ځکه چې په دغه بڼه کې هیڅ قدرت مسلمانان نشي ماتولی. هغه له فلسطین د دفاع لپاره په حج کې د اسلامي پیوستون په نوم سره د ایران د اهل سنتو حاجیانو په عمومي غونډه کې ویل په دا ډول غونډو کې متل شیعه مسلمانانو سره د اهل سنت صمیمیت او مینه ولیدله او دغه وحدت باید نور زیات شي چې اسلامي دنیا لپاره بیلګه واوسي. هغه د مسلمانانو لپاره د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسواندی ته په اشاره سره ویل کړه چې د مسلمانانو لپاره کوم مشکل رامنځته کېده نو رسول اکرم به اندېښمن کېده او نن سبا هم موږ ټول باید د فلسطین د مظلومو خلکو په مشکلاتو اندېښمن شو او له هغوی سره مرسته وکړو. د ایران د حاجیانو سرپرست په دوام کې د اسلام د دښمنانو او د پردیو هیوادونو لخوا په پلان شویو پیتنو کې د ایران د اهل سنتو بصیرت او مقاومت ته په اشاره سره وویل درود دوی په اهل سنتو وړونو او خویندو هغه وخت چې دښمن غوښتل دوی په پیتنو کې فعال کړي نو دوی په هوشیارۍ سره دښمن پیتنې رندې کړې. د یمن ځواکونو د اسرائیلو په بن ګوریون هوایي ډګر حمله کړې ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د یمن د پوځ ویان جنرال یحیی سریب په یوې بیانیې کې ویل دغه هیواد د توغندۍ یونین یونټ په یوه لغغه ګروخ و توغندي سره د تل اویو په نیوکي یا په سیمه کې په بن ګوریون هوایي ډګر برید کړی. هغه زیاته کړه دغه توغندوي برید بریالی و او خپل هدف یې ترلاسه کړی دی او په میلیونونو نیواګر سیهونستان پناه ځایونو ته تیښتې ته مجبوره کړې دي او د بیګنور هوایي ډګر فعالیت هم بند شوی دی. د یمن د پوځ ویان یحیی سری بیا ټینګار وکړ د هیواد وسله وال ځواکونه د فلسطین پر ضد د سیهونست رژیم د تیریو تر بندېدا او د غزې ترنګې د کلابندۍ تر ختمېدا پورې د فلسطین د ملت پر وړاندې خپلې انساني او اخلاقي او دیني دندې ته دوام ورکوي. خبري سرچینو څو ساعته مخکې ویل چې په تل اویو باندې د یمن له توغندوي حمله وروسته د نیوکي ټاټوبو په بیلابیلو سیمو کې سیرنونه وهل شوي دي. د یمن د توغندوي شتل فنازینو ته د زرګونو سیهنستانو د ورتلو سبب شوي دي. د سنیو د اسرائیلو د بن ګوریون هوایي ډګر د فعالیت د بندېدا خبر هم ورکړی. د یمن توغندوي حمله د سیهونست رژیم مشر تیښتې ته مجبوره کړ. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی د سیهونست رژیم یادیوت اهرونوت ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل د اسرائیل رژیم مشر اسحاق هرتزوګ او ښځه یې د یمن د توغندوي حملې او د خطرې د سیرنونو د وهلو پوجه په یوه سټیډیم کې د فوټبال سیالۍ لیدو وتښتېدل. دغه ورځپاڼې زیاته کړه په نیوکي فلسطین باندې د یمن لخوا د توغندي ویشتل او په بیلابیلو سیمو کې د خطرې د سیرنونو وهل سبب شول چې وړ مشپه د پټبال هغه سیالۍ چې د اسرائیلو د کپ په نوم د سیالیو په چوکاټ کې په نیوکي فلسطین کې ترسره کېدله بنده شوه او لوبغالي له تماشاچیانو خالي شو او هغوی تښتېدلی دي چې پناځینو ته ځنونه ورسوي. سیهونست رژیم د غزې ترنګ د شمال د خالی کولو حکم ورکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی خبری سرچینو ویل د سیهونست رژیم پوز د یوې بیانیې په خبرور سره د فلسطین د غزې ترنګ د شمال ځینو سیمو د سمدستي خالی کولو حکم ورکړ. د سیهونست رژیم پوز په دغه بیانیې کې د غزې خار په شمال او ختیځ کې د الزیتون، د الدرج، د الشجایا محلو، د جبلیا خرګی او د التترا سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې سمدستي له دغو سیمو ووزي. د سیهونست رژیم پوز په دغه بیانیې کې دا وکړه چې ترهګر ډلې یعنی مقاومت ډلې په دغو سیمو کې خپلو ورنکارو عملیاتو ته دوام ورکوي او پوز به زر د دغو ډلو د وسونو د لامینځه وړلو لپاره په دغو سیمو کې خپل عملیات پیل کړي. د ظالم سیهونست رژیم پوز دغه بیانیې په پای کې ټینګار کړی دی له دې وروسته به دغه سیمې د جنگ د خطرناکو سیمو په توګه وګڼل شي. دغه را د سیهونست رژیم پوز عربي ویان هوهای ادری مخکې له خبرداري په یوه ډک پیغام کې د خانینوس پوسیدونکو غږ کړی و چې سمدستي دغه سیمه خالی کړي او دوی یوې بمخینې حملې ته چمتو واوسي. او وروستۍ خبر دا چې اروپایي اتحادیه بیا سیهونست رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په غزې کې د سیهونست رژیم جنایتونو ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام کې د اسپانیا لومړي وزیر پیډرو سانچیز په یو لړ څرګندونه کې د اروپایي اتحادیې په ټولو غړیو غږ وکړ چې له سیهونست رژیم سره د شراکت موافقه لیک وځنډه یو دغه رژیم ته د وسلو صادرات بند کړي. هغه ویل نشو کولای په غزې کې د بشردوستانه نړیوالو حقوقو د خلاف ورزیم او د څه د پاسه 500,000 کسانو د وژل کې دا په وړاندې چوپ پاتې شو. د اسپانیا لومړی وزیر سانچیز بیا ټینګار وکړ د اوکراین کړکیچ او د غازی له غمیز سره په چلند کې باید وګونه میرونه ونه کول شي، او هغه د غږملتیا او د کوټلتیا غوښتنه هم وکړه. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزت منور دن کوز به وس سیاسي تبصره در تروندي کو چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ په وده کې د دوغارون سرحد رول نومیږي. د ایران د خراسان رضوی ولایت په نړیوالو ترانسپورټي شرکتونو د اتحادیې مشر د فعالو شرکتونو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره سره د دوغارون سرحد د هیواد په ختیځ کې د اقتصادي مرکز په توګه مهم وباله، او د ایران او د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا کې په رول ټینګار وکړ. د ایران د خراسان رضوی د نړیوالو ترانسپورټي شرکتونو د ټولنې مشر احمد زمانیان د ایران د تایباد له ولسوال سره په کتنې کې د دغه ولایت په نړیوالو ترانسپورټي فعالیتونو کې د پام وړ ودې خبر ورکړ. او ویل په تیرو 4 کلونو کې د دغه برخې فعالو شرکتونو شمیر له 240 څخه 300 شرکتونو ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه دغه شرکتونه له 300 څخه زیات فعال غړي لري چې له نیمایي زیات یې د تایباد او تربت جام ولسوالیو د لاریو چلوونکي دي. اوس مهال شاوخوا 100,000 ایرانی نری د دغه شرکتونو تر پوښښ لاندې فعالیت کوي. زمانیان د سرحدي اړیکو اهمیت ته په اشاره سره ویل د افغانستان د 4,000 لرایو په شمول 1,000 بهرنۍ لرې د خراسان رضوی د اتحادیې د غړیتوب په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا موضوع د خراسان رضوی د سیمه ییز ترانسپورټ چینل ځانګړی اهمیت ښیي. هغه په اسلام قلعه او هرات ګمرکونو کې د ایرانۍ لرایو 4 ورځې ځنډ ته دغه برخې د فعالانو لپاره جدي ننګونه وبلله، او د دغه مشکل د حل کولو لپاره د جدي تعقیب غوښتنه هم وکړه. د تایباد ولسوال حسین جمشیدی په دغه ناست کې ویل د غارون د خراسان رضوی د صادراتو اصلي لاره د دغه ولایت لشپیتو 200 څخه زیات صادر شوي توکي له دغه سرحد غونډي هیواد افغانستان ته لیږدول کیږي. د ایران د تایباد ولسوال د غارون د آزاد سوداګریز صنعتي سیمې د فعالیت د پیل په باره کې ویل دا سیمه د کورنیو بهرنیو پانګوالو د جذب لپاره مناسب فرصت دی، او که بیخ بینایي بشپړه شي نو د کارموندنې او سیمه ییز اقتصادي پراختیا په برخه کې به مهم رول ولوبوي. هغه د اجرایي ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار وکړ. وی ویل د غارون د ظرفیتونو له غوره کارونې سره به د ایران او د افغانستان په اقتصادي اړیکو کې بدلون رامنځته شي. د تایباد ولسوالۍ د غارون رسمي سرحد د ایران د مهمو سوداګریزو دروازو په توګه د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو اساسي پل ګڼل کیږي. دا سیمه د ځنګړې اقتصادي سیمې په وروستیو کې د آزادې سوداګریزې صنعتي سیمې په لرلو سره د ایران له جنوبي بندرونو څخه افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د شیانو په ترانزیت کې چورلوزي رول لوبوي. د خبرو شوی شمیرنو له مخې له بندر عباس څخه افغانستان ته د ترانزیت تر ټولو زیات حجم د دوغارون له لارې ترسره کیږي.
د مقاومت غږ. د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
حامد سیم افسر
ستاسو درنه حضور ته حاضر شیو چې د مقاومت غږ یعنی د خبرګول د څلرمې بریا په مناسبت ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، د غبرګولې څلورمه یعنی د مقاومت د درنښت ورځ، یعنی د مقاومت چغه، هغه ورځ چې حتی په ډیرو سختو شرایطو کې موږ کولی شو په امید او یووالي سره ودرېږو او خپل برخلیک جوړ کړو. مخکې لدې چې د دغه ورځې د اهمیت په اړه در سره وغږیږو، راځئ چې د هغه خار په اړه لږ څه پوه شو چې د دغه مقاومت د سیمبل شو، یعنی دیسفول. دیسفول د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت یو له تاریخي ښارونو دی. هغه ښار چې زرګونه کاله پخوانی تاریخ لري او تل د کلتور، تمدن او سوداګرۍ مرکز دی. دا دیسفول تاریخي پل چې د ساسانیانو دورې پورې اړه لري، د وخت په تیرېدو سره د دغه ښار د استقامت سیمبل وګرځېده. داسې پل چې د ساسانی پله په نوم سره هم پیژندل کیږي او لا هم موجود دی. په 1980 میلادي کال کې د عراق د صدام لاین په مشرۍ د ایران په وړاندې جګړه پیل شوه. داسې جګړه چې 8 کاله یې دوام وکړ او په ایران کې د تپل شوي جګړې یا مقدس دفاع په نامه سره پیژندل کیږي. دیسفول د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله د دښمن د توغندیز بریدونو یو له اصلي هدفونو څخه و. هغه څه چې دیسفول یې په تاریخ کې تلپاتې کړ د دغه ښار د خلکو روحیه وه، ځکه چې پر دیسفول د دښمن لخوا په وار د واره بمباری وشوه، خو د دغه ښار خلک هیڅکله له خپل ښار او کورونو څخه ونه وتل، بلکې پاتې شول او مقاومت یې وکړ. د دیسفول ښار د ایران په وړاندې د باسي رژیم اتکلن تپل شوي جګړې په بهیر کې د 1986 اوږد واټن ویشتونکي فراګ او سکارډ بی توغندیو سره وویشتل شو. د عراق جنګي الوتکو د دیسفول په بې دفاع خلکو 479 بمونه او راکټونه وغورځول او د دغه ښار په مختلفو برخو 5,821 د توپو ګولۍ هم ولګېدې. د دغو وحشي ډوله بریدونو په نتیجه کې په دیسفول کې 19,500 استوګنیز، سوداګریز، تعلیمي او مذهبي کورونه او ودانۍ په دې 8 کلونو کې له 20 څخه تر 100% پورې ونړېدې. همدارنګه د دیسفول خلکو د 8 کلونو نابرابره جګړې په بهیر کې د وطن لپاره 2,600 شهیدان، 400 جانباز، 425 آزاد شوي کسان او 1,000 لا درک کسان وړاندې کړل. او داسې شول چې په 8 کلونو تپل شوي جګړو کې د دیسفول د خلکو د مقاومت په درناوي دغه ښار د اسلام ایران د مقاومت په پلازمینې ونمول شو.
عزتمن اوریدونکو، د دیسفول خلک سره له دې چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړل او کورونه یې ویجاړ شول، له ښاره ونه وتل. ښوونځي لا هم پرانیستي وو، په بازارونو کې فعالیت دوام درلود. ژوند که څه هم له ستونزو سره مل و، خو بیا هم روان و. تصور وکړئ په داسې ښار کې ژوند کوئ چې هره شیبه چاودنه کیدای شي، خو هیله، درسونه او کار لا هم دوام لري. د غبرګولې څلورمه هغه ورځ ده چې د دې مقاومت په درناوي په ایراني کال هنداره کې د مقاومت او استقامت ورځ او د دیسفول ورځ نومول شوې ده. دا ورځ د هغو خلکو د ژمنې یادونه کوي چې د خپلې خاورې لپاره ودرېدل او دا یې وښودله چې ایمان او یووالي کولی شي د تیارو له زړه څخه رڼا رامنځته کړي. له جګړې وروسته کلونو کلونو کې دا ورځ د هغو ټولو کسانو سمبول بګرځي چې په ایران او نړۍ که د ظلم او تیری په وړاندې ودرېدل. د غبرګولې څلورمه نیټه یوازې یوه قوم پورې اړه نه لري، دا ورځ په نړیوال پیغام لري، د ټولو هغو ملتونو لپاره پیغام چې د ستونزو، جګړو او ګواښونو په وړاندې ولاړ دي. هغه پیغام چې وایي تر هغه چې خلک په خپلو زړونو کې هیله ژوندۍ وساتي، هیڅ ځواک نشي کولای دوی ته ماته ورکړي. د جګړې له پیل راهیسې د عراق باسي دښمن د هغو شپږو لښکرو څخه چې پر ایران باندې د برید لپاره چمتو کړي وو، د دوو لښکرو په چمتو کولو سره پلان درلود چې دیسفول فتح کړي او له دې لارې خوزستان ونیسي. خو د دیسفول د خلکو سخت مقاومت د دې هدف د ترلاسه کېدو مخه ونیوله. که د دیسفول د خلکو مقاومت نه وای، نو خوزستان به سقوط کړی وای. په 1901 میلادي کال کې له یو کال جګړې وروسته د عراق لخوا د اشغال شویو سیمو د آزادولو لپاره د عملیاتو له پیل سره سم د دسفول د خلکو د مقاومت اهمیت روښانه شو. دسفول هغه کلا وه چې ځوانو ایراني مبارزانو په څو لویو او بریالیو عملیاتو سره د اتو میاشتو په اوږدو کې د خرمشار تر آزادولو پورې له هغه ځایه د عراقي باسي پوز استل پیل کړل. د ایران اتلو مبارزانو د فتح المبین عملیاتو، طریق القدس عملیاتو او په پای کې د بیت المقدس سترو عملیاتو په ترڅ کې د عراقي د بحثي پوز سازمان بنسټ له منځه یووړ.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د وینا په اساس د ایران او عراق د باسي جګړې پر مهال د دسپول خار د ستراتیژیک اهمیت په اړه در سره غږیو. د تپل شوی جګړې پر مهال د دسپول خار د اهمیت په اړه حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی فرمایي، د جګړې په بهیر کې دښمن ته د دوی سیمې ډېرې مهمې وې، یو د آبادان ټاپو او بل هم دسپول. دسپول له دې عمله مهم و چې که دوی له کرخه پله څخه تیر شوي وای نو دسپول ته یې ګواښ کولو او د دسپول لاره یې تړله، نو ټول خوزستان محاصره کېدلو او زموږ لارې تړل کېدې. له همدې عمله دسپول د دښمن لپاره ستراتیژیک اهمیت درلوده. نو تاسو وګورئ، دښمن 15 یا 16 لښکرې د دسپول په وړاندې په انتظار کې درولې وې. د ایران او عراق د جګړې پر مهال حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د دسپول خار ته سفر کړی او په دغه خار کې د خپل شتون یوه خاطره بیان کړې ده. دوی فرمایي، ورسله دې چې په دسپول خار کې پر بې دفاع او بې سرپناه خلکو د عراقي اجیرانو لخوا برید وشو چې موږ په هغه شپه په دسپول کې وو. زه سهار خار ته لاړم او په کوڅو کې ګرځېدم، شپه مو له خار څخه بهر د هوایي ځواک په اډه کې تیر کړه. د ورځې مې وویل لاړ شم وګورم په هغه ناورینون کو پیښو سره چې په دغه خار کې رامنځته شوي ده. ممکنه ده د شپې په نیمایي کې له سلو څخه ډیر بې ګناه او بې دفاع نارینه، ښځې او ماشومان وژل شوي وي. لاړم وګورم د خلکو روحیه څه ډول ده. په دې خار کې د ایماني ژوند او کلک هوډ نښه په سترګو کې دی. د دغو خلکو د عظمت او زړورتیا په مقابل کې د دوی نارینو او ښځینو، ځوانانو او زاړو بوډاګانو انسان حیرانوي. د عراق اجیر رژیم د دې لپاره چې دسپول له خلکو څخه خالی کړي او انقلابي ځواکونه له هغه ځایه وباسي، په دغې ناوړې دسیسې باندې لاس پورې کړ. د ښار خلک یې په توغندیو سره په نښه کړل، خو خلکو داسې عمل کولو لکه چې په ښار کې هیڅ نه وي شوي. البته تکړه ځوانانو شعارونه ورکول او ویل یې موږ ته وسلې راکړئ څو لاړ شو او غچ واخلو. ما له خلکو سره خبرې وکړې. په هغه شپه چې پیښه رامنځته شوې وه، په سبا مازدیګر باندې زرګونه کسان په جوش او جذبې او ولولې سره د دسپول ښار په جامع جومات کې سره غونډ شول. زه د یوه انسان په توګه له دې دومره میړانې څخه چې له میړانې سره مینه لري، له سرشیندنې سره مینه لري، خپله مننه او قدردانی مې هغه سرشیندونکو خلکو ته وړاندې کړه. او اوس هم د دسپول ښار ټولو خلکو، یعنی نارینه او ښځینه، ځوانانو او زړو باندې درود وایم. میړني، مؤمن او پر خدای توکل کوونکي خلک. دسپول چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اته کلنې جګړې د مقاومت د سیمبول په توګه و، د خپلو خلکو د مثالي مقاومت سره د تیر کوونکو په وړاندې بریالی شو. د دسپول خلک په خپل ایمان او میلمه پالنې سره تل د مبارزانو ملګري او مرستندویان وو، او تر وروستۍ شېبې پورې له امام خمینی سره د خپل تړون دفاع وکړه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دسپول د خلکو په ستاینې کې فرمایلي، تاسو د دسپول خلکو ازموینه وکړه او له دې امتحان څخه په ښه توګه راووتلی. تاسو د اسلام په وړاندې خپله دنده ترسره کړه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دسفول د ورځې په ځانګړې پروګرام سره دغه مطلب پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ. ستوري پلمن کې
ډیرو ګرانو مینوالو، ستوري پلمن کې له یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې برخه کې د سعدي عربي شاعري په ژبه باندې د هغه مهارت او د دواړو ژبو لپاره له عامو موضوعاتو د هغه ماهرانه استفادې جاج اخلو. د بغداد د سقوط په اړه د هغه له مشهور قصیدې نیولې تر ژبني باریکیو او کلامي موسیقي پورې زموږ سره ملګري ووسئ، ځکه چې د سعدي د عربي شعر حیرانوونکي نړۍ ته سفر کوو او دا به معلومه کړو چې څنګه هغه په خپلو الفاظو سره د کلتورونو ترمنځ پل جوړ کړی دی.
دوستانو، د دې پروګرام په تیرو برخو کې مونږ لا تاسو سره د مشهور ایرانی شاعر سعدي شیرازي د وخت او ژوند په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. د پروګرام په دې برخه کې غواړو بلې موضوع ته لاړ شو او د سعدي کارونو ته لایو نوې زاویه وګورو. مونږ په هغه چې د سعدي په آثارو کې په عربي ژبه هم بیتونه، جملې او مطلبونه شته، لا همدې عملا غواړو په دې پروګرام کې د سعدي په ژبه کې د عربي ژبې د جلواګانو په اړه در سره خبرې وکړو. سعدي شیرازي هغه شاعر دی چې په فارسي او عربي ژبو کې بے ساری آثار پنځولې دي او په دواړو ژبو کې فصاحت او جمالیات اوشته رسولې دي. سعدي په بغداد کې زده کړې وکړې او په عربي ژبه دومره مسلط شو چې حتی په عربي ژبه شعرونه وویل. د فارسی ژبې د خپلو آثارو په لیکلو سربیره دغه فصیح ایرانی شاعر د عربي شعر لپاره هم بیساری استعداد درلود او د عربي شعر شاوخوا شپږ سوه دوه اتیا شعرونه، یعنی هغه شعر چې یو شعر یا کرخې په فارسی ژبه وي او بل شعر یا کرخې په عربي ژبه وي، د سعدي لخوا په یادګار پاتې دي. دا هغه تر ټولو مهمه قصیده د ریا قصیده ده چې هغه د بغداد او د مغولانو په لاس د هغه د سقوط په اړه ویلې ده.
د احسان عباس په نوم یو لوی عرب عالم او څېړاندی د دې قصیدې په اړه ویلې دي: که سعدي له دې اثره پرته بل عربي اثر نه درلودلی، نو دا یوه قصیده به هم د هغه د عربي شعر د ارزښت ښودلو لپاره کافي وه. سعدي په خپلو عربي شعرونو کې هم له ادبي ښکلا او په بهترینه ممکنه بڼه کار اخیستی. د هغه په عربي شعرونو کې غژملتیا، توازن او ټولې ادبي ښکلاوې او شاعرانه ټکي هم په نازک ډول لیدل کیږي. د سعدي د عربي شعرونو په اړه یو بل په زړه پورې ټکی دا دی چې سعدي په خپلو عربي شعرونو کې ورته ځانګړې او شخصي ځانګړتیاوې کارولې چې په فارسي شعرونو کې څرګندې دي. شاید تاسو لپاره دا پوښتنه رامنځته شي چې آیا فارسي او عربي شاعري په جوړښتي ډول یو له بل سره تړاو لري؟ لکه سعدي وکولای شو چې په فارسي کې د خپلو ځانګړو تخنیکونو په کارولو سره په عربي ژبه شعرونه جوړ کړي؟ په ځواب کې باید وایو هو، په دواړو ژبو کې ډیر موضوعات مشترک دي. ځینې وختونه موږ احساس کوو چې د سعدي عربي شاعري د هغه د فارسي شعرونو شاعرانه ژباړه ده، او ځینې وختونه برعکس. خو مهمه خبره دا ده چې سعدي دا عام موضوعات په دومره مهارت او ښکلي ډول وړاندې کړي دي چې هیڅکله تکراری نخکاری. سعدی شیرازی په خپلو اثارو په پراخه کچه عربي ژبه کارولې ده. په دې استعمال کې د قرآن کریم آیتونه، حدیثونه، عربي شعرونه، متلونه او عربي عبارتونه شامل دي چې د عربي ژبې په اړه د هغه مهارت او له عربي کلتور او ادب د هغه اثر منل ښیي.
ګران ملګرو، مونږ پوهیږو چې سعدی هغه شاعر و چې په فارسی او عربي دواړو ژبو یې شعرونه ویل، او په دواړو ژبو یې بې ساري آثار رامنځته کړي دي. په زړه پورې خبره دا ده چې سعدی په خپلو عربي شعرونو کې ځانګړي کلمې او فعلونه کارولي دي چې له موضوع او مزاج سره سم دي. د مثال په توګه په یوه قصیده کې چې هغه د مغلو لخوا د بغداد د سقوط په اړه لیکلي وه، هغه بیا بیا د بیکی، یبکی یا بکا فعل کارولی چې معنا یې ژړل ده، ترڅو خپل ژور غم او خفګان څرګند کړي. په دې قصیده کې هغه د صبر کلمه ډیره کارولې ده، ترڅو د هغو ناورینونو په وړاندې چې مغلو په عراق راوستي وو خپله بې وسي وښیي. لکه څنګه چې د دې ناورین په وړاندې صبر کم و، د کلمو په انتخاب کې دا باریکۍ او دقت ښیي چې سعدی په عربي ژبه څومره مسلط وه، او څنګه یې وکولی شول چې دا ژبه په غوره ممکنه طریقه د خپلو احساساتو او افکارو د څرګندولو لپاره وکړي. ګرانو مینوالو، مونږ په لنډه توګه هغه باریکۍ ذکر کړی چې سعدی په عربي ژبه د شعرونو په لیکلو کې ورته توجه او پاملرنه کړې وه. په دوام کې به مونږه د سعدی په عربي شعرونو کې د ادبي امکاناتو څو مثالونه وڅېړو، ترڅو وګورو چې څنګه د متواضع حکیم او خوږ ژبې ایرانی شاعر د عربي شعرونو په لیکلو کې ادبي ښکلاوې کارولې.
د سعدی د عربي شعرونو یو غوره ځانګړتیا د تشبیهاتو مهارت کارول دي. سعدی په خپلو شعرونو کې تشبیهات په داسې ډول کاروي چې د هغه د شعر کیفیت په ډراماتیک ډول لوړوي. د هغه په شعر کې ښکلي تشبیهات هغه ته یو ځانګړې بډایتوب ورکوي. سعدی ډیر حسي استعارات کاروي، یعنی هغه تشبیهات چې د پنځو حواسو په مرسته درک کیدلی شي. د مثال په توګه هغه ممکنه ده د خپلې معشوقې ښکلا له لمر سره پرتله کړي، یا د هغې خوندور غږ د مرغیو له سندرې سره پرتله کړي. خو د سعدی هنر یوازې د کلمو په انتخاب او د تشبیهاتو کارولو پورې محدود نه دی. سعدی د خپلو شعرونو په سټایل او ژبه کې د موسیقۍ له عناصرو هم ښه ګټه پورته کړې ده. په فارسی او عربي شعرونو کې موندل شوي مترادفاتي اقداماتو سربیره سعدی نور عوامل هم کارولي چې په یو ډول د هغه د کلمو موسیقي زیاته کړې وه. هغه عوامل لکه د اصطلاحاتو ډولونه، یعنی د هغو کلمو سره لوبې کول چې ورته تلفظ لري خو مختلفې معناګانې لري، ښکاره او پټ یوه شانته حروف، انتشار په مختلفو کلمو کې د یوه ټکي تکرار، د کلمو بیا بیا تکرار، مناسب ملاتړونه او په بیتونو کې لفظي انډولونه.
ایزنو دا پام وړ خبره ده چې سعدی دا عناصر په هنري او هوښیارانه ډول کارولی دي. په دې ډول چې داغه د شعر اوریدونکو یا لوستونکو مخکې لدی چې په شعر کې کارول شوی ادبي تخنیکونه وګوري، د دوی ښکلا، غږملتیا او لطافت ته متوجه کیږي. په حقیقت کې سعدی خپل آثار په داسې ډول پنځولی چې داغه د شعر موسیقي کا په فارسی یا عربي په لاشعوري ډول د مخاطبانو په روح او روان اغیزه شیندي. ګرانو مینوالو، په دې پروګرام کې مونږ هڅه وکړه چې د سعدی شیرازی او داغه د قیمتي آثارو ښکلي نړۍ ته څلګ نږدې شو. د سادی عربی شعرونه چې ژور مفاهیم او مهم ادبی عناصر پکې کارول شوی، په دې ژبه کې د هغه د فصاحت او بلاغت د قدرت خودنه کوي. د هغه دا ورتیا چې ژبې سره یوځای کړي او په خپلو شعرونو کې تشبیهات او موسیقي وکړي، هغه یې په دې بېساري آثارو بدل کړي چې کوي شي په اسانۍ سره د هر اوریدونکي یا لوستونکي زړه تسخیر کړي. سادی د خپلو الفاظو په حکمت او ښکلا سره پر اختیا د کلتورونو او ژبو ترمنځ پلونه جوړ کړی دي. موږ هیله لرو چې د پروګرام تاسو ته دا الهام درکړی وي او هڅولی وو چې د دې لوی شاعر د کارونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. یاد ولرئ چې د سادی کلام که په فارسی وي یا عربي، ژوندی او پایدار دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ستوري په لمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
لمانځنه خدایا، په داسې رنځ رنځور یم چې ته یې درمل یې، د داسې سوی په هیله یم چې ته یې منزل یې، د داسې ستاینې بنده یم چې ته یې وړ یې، زه په تا څه پوهیږم ته پوه ښه یې، ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې، ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما، پاخه اومه خواږه ترخه دي زما، که په دنیا زرګونه ښه دي زما، بېستا له نومه پکار ندی زما.
تلپات خوشبوی
موسیقی
د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینی کې سستی ده. او که چیرې د شنینی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.